آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلا بیل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو پرېږدم. مرزا نړیوال صدا هیله کوي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدلوي داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد دی. اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. د طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونه چې موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده، پاکستان دی او داسې ملکونه دي، موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شرعي قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی. بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنې. طالبان حکومت اوس وار دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله. طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچ چا به هم زه هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده. هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان خو تللي دي بار ورکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي، دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ پولیس والی وکړي ټلیفون کار نه کړي، دغه یو میسج کله وار درته وکړو، او که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته ان شاء الله ورن ورکړی دونه مسجام بم درته کول خو زه هم ګټه باندې کې ولی په دې ګټه نه کې سي د ملګری ملتونه سي دي دا هم د سیو کار کې سي بس پنځه کجی په کابل کې ناری کې په غوته ډیر غوږ نیو کېږي او سیو سپینګر یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کې لکه حاجي صاحب محترم توخی محمد اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوسته خلق ستا خلکو خوا به دیږي دغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښه ښاري ښایسته په خیر ازادۍ رادیو شروع کار کوي. سلامونه ونه کېږي د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان مطبع اوسېږي په دې خو نه داسې د خارج کې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل سي د هغو په خبرو کړنه وسي هغوی چې دلته و څه کارونه یې کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي د یو سړي د کور شیشي چې دي ذری وي نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن و امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژندی مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګري ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس په پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبان ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم اسمی الله محسن اهل مولات خبر کوم لمړي خبره ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي نو دوی داسې بیرته داس څه خبر برخې سوال
اوریدونکو دا وو استاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی وو چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکی زکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي زکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. دغو سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې د یادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو او اخر نن سخ کال د خجاوکا په مدیر د ګلسولۍ کورته راغلو وای تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پر د موږ دین ګرهر پانتون محصلین د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لایلې څخه ووځي. دغه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه که دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. بل چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې را تیر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کیږي. داسې میده ډبرې راشوه کیږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم. چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پیښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی، رښتیا وامنو دی، کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول، تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کیږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسیدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښیږي، ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مل په خلکو یې ور وخېځو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی جو کی اس لذیذ تداغ ورز ٹھول کالو ندی امن راش کشیران او زوانان او تاسب تاریخ لوستی خودی ما پیاد چکل پوم دی سور پا افغانستان کی کمونستیانو کو تتا وکلا او داود خان شہید نو لئی غور زیرادہ سے تن رز پو تاریخ پوری پنج چلویخ کالا سے چمر جنگن سوی دین دغد یغو کمونستیانو للا صد افغانستان ٹوٹے ٹوٹے سوید کمونستیانو تتا سے خلق موائی کمونستیانو او پرچمیانو خلقیانو تتا سے بد خلق وائی بد آغا خلق اوسی داود خان شہید او پا افغانستان کی دوی کو تتا وکڑا کمونستیانو ورشان افغانستان تا داخل کر نو دا سمر جنگونا چی سوی دی سرمنش دویو ترنن تاریخ پوریس پا افغانستان کی جنگ نا پا قرار کی گی دا دی طول سرمنش دویو کنی پا دی افغانستان کی داود خان پا چای کلی و یا محمد داود خان وکلالا خویی چا پیو پو بلبان کار نلارا وستی اللہ تعالی داغا امن امنیت پا قرار ولری چلی دیستا لکه دا پینزه چلویخ کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دی الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات دي وروره. نو د اسلامي امارت غوښتنه کو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی دغه ورور اوبه نه ورکوي خلکو ته. خلک ډېر بېزاره دي. څه وروره سید
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده. ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده. ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم. زه یو کونډه یم. ماته واړه واړه یتیمان پاتې. زه دې چې بیګې اخرم سبا یې نه لرم. زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی مانه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام د ما تاسې نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي. چټلستان نوم ورباندې کېښود.
زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خرید کې زهیږم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي د شپې راډی کېږي. پرون نو یو موټر چې په سوی دی وروره مثلا اته دانی نفر زنانه ورانه شي دا سوی دي. موږ وطنه سنې زخمیان دي. موږ په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه لیکي وروره د شپې د مسلمانانو خو باسي
خبر ہے خود به خیر خیرات ناری وی ورچوش خرچ که کرمیلیان پر خپل بازار پنجاتی خرچ کو او پو وطن که خیر خیرات تیردی دیوان علا والا اکتاب دی بند که جنگی جرا چند که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه علالی من چند علال سوله او دیرشی مردار و نن علال سوله دیواز املا سرطه پا دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبر کوم له لغمان نه. وروره دغه زین طالبان دي سه د یګانیم طالبان دي سه د اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوی دي. وروره خلک نه پری دي. هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سه وګوره. بس هم دغه خلک دي راکلکې کم ځای نه دی. پښتنه تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تغای داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي د بریتانیا د برېستل په هانتون یو نوې چیرنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي په چیرنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کابل به زیانګالي وي د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پختل چې د افغانستان آسیب پذیری یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان راسي پذیری په دې کې ده چې لایوي خو د هوا تودوخه هغه کچه ته رسیدي چې صحت ته مضر ده او لبل خو د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان ته مسؤل یا خوندي کړي د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخې ډېرواله او لبل خو د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي
معیار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزی ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې ووریدې داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړه راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچې ډېره لوړه وه که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي د تودې هوا څپې له لرې دوی څخه راځي داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یو سیمې بلې سیمې ته ځي نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي کومو د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو مومو چې په وړ کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي وسنی ورختونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای بلکې دا یو لنمحاله توپیر دی په دیوا په حالت کې چې هغه هر وخت پیښېدل شي اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو مومو چې سږ ژمی تر پخوانی او هغه او یام تر اوسط کې چې تود وو ژمی هم څنګه د هوت په میاشت کې تودې هوا تپې وي خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی خو د اوسط کچې څخه تودې او لاندې کبله ورته تودې هوا تپه ویلی شو اما په هغه تودې تپې یا د تودې هوا تپې چې په وړ کې پیښیږي هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولای شي
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي چې په هغه کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغه څپو سره د فشار سره مقابله وکړای شي د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یا خیالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني یا یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
سلامونه او نیک هله راځي را دي ټول کار کوم کو جان مال دي مشران ته هدايته ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا مرسته چې دا به درلا شي دا به دونه وسه جوړ شي. بندیز الله تعالی خلاص تاسو ګوره وسه ده نور دې بندیز خدای دې وکړي چې دا
سلامونه او نیکې دې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاتې شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. سهل ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کې. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام کچیر ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور سن لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. دا هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړي در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوخي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو د ځانګړي میلمه د خبرونې درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو میلمه د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشتہ کې لوړې زده کړې کړي ش شاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوی او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوی دی. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم، دی براته ووای چې چیرته لوی شوی او زده کړې کړي.
د کوزې پښتونخوا په یوه قبایلي سیمه کې چې کرم جنسي ورته وایي هلته زیږیدلی یم په 1978 کې. ډېر هلته د مهاجرو یو کیمپ په سدې په کرم جنسي سدې کې. بیا لومړنۍ زده کړې مې هغلته کړي چې مهاجرو مکتبونه وو، بیا د مهاجرو یوه لیسا وه، د هغې نه فارغ شوی یم. او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم. او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، درې کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسې په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او هملته مو لومړنۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړي دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو، خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو، په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې. او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي، که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې وران وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې، به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال همدلته ده چې یو ځای چې تاسې وایي چې لکه اډیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسې وایي چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعاً چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي. تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو، کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو، د هغه سره به خلک تلل، که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه هم وو، ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی وو، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغسې کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. دا د کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم. او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم د پوهنځای مالته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره، د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به موږ کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون هم د درس دپاره ښه وو، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي، ملګري دوستان ډېر و. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسې د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسې طب لوستی دی، طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دی، له ادب سره مو لکه مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا، یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شاعری ورته وایي، د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي. نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خورو وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق وو، بس په دې مجلسونو کې به من برخه اخیسته. یعنی وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه تشویقولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه. نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و، یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې طب پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
او وسنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم، یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیا د سيدي چې کله وخت وی راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې، نو ډېر وخت نه تېرم، بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبره مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت، او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم. چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی، خو لیکلی می دی یو څه پاتې دی. هغه کتابونه چې چاپ شوی دی هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شیرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا شپږ سوه صفې دی او درې ځلې چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي د مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بللی او مې خپله څه اضافه حاشیې او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریز، مشت میلمه ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شي؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تا چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده. نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه شي تکمیل شي. لږ هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړئ، څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه موږ پښتو کتاب نه دی لوستی. او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سینسي او مسلکي مفاهیمو د ارائې ظرفیت ولري. نو موږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې قسم ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا، چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفو پوری رسیږي. ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي، وژباړم، ویلیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق دی، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګاه ډېره ده، او زموږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بل ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې. خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي، که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي، که نه هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچه خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې دپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی، که نه په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک اسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده، چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې، که نه چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي، که نه د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
زما منصور دا و که چیرته د بهرنۍ کلمې د یوې ژبې نه انتخاب کړي وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر ته تلل، نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبوره ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي. نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی په د لاتینی او انګلیسی په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحات په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی. که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسی سره زیاتره بلد دي او د انګلیسی کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسی کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته. خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي په یو نه یو شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم، زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نه وي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې، اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي. او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي، دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په لنډ راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم دې ځای ته د ډاکټرانو سره په رابطه کې یم، دوی سره کښېنم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی، نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم په کې شته چون سیستم لري، هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی ده، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما دپاره دومره سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما دپاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودا، ډیر خوشاله اوسه.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی، تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې دس هدیری گمنام هدیری شته ده چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بے سرنوشت او بے برخلیک پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکلې وړاندې کوم. عبدالعلیم زیارمل یم له پکتیکا ولایت دیواز خولسوالی نه تاسو ته دا میسج پریږدم. مننه خدای جل جلاله دې ازادۍ راډیو ټول همکاران او اوریدونکو راته وساتي. الله دې دغه هر څه چې نه قبول کسي، د موږ دغه شکایت تر مسؤولو چارواکو پورې رسوي او د موږ غوښتنې تر چارواکو پورې رسول دي. نو ډیره مننه کوو. د موږ ډیر لوی مشکل دغه د مخابراتي شبکو دسي که مسؤولین د موږ اواز اروي، حتی که زبی الله مجاهد د موږ اواز اوري، که د مخابراتو وزارت د موږ اواز اوري، نو د موږ دغه غوښتنې دي ومني او د موږ مشکل ته د رسیدګي وکړي.
نو ಪ್ರೀತ ಚರಣ ಮೃಗ ಶಿವನ ವರ